که علمی تعریف کوون و ازادی یعنی څه؟
مننه زه هم لمړی خپل سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله د چې دی د کامل رختیا خوندان اوسی. ستاسو سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصول څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادي محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادي یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادي محدودیتونه مخول شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو د چې قانوني محدودیت یو بل د چې هدفمند محدودیت. د ازادي قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سره غلی وی، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغه سه د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړی کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړای شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سیاسی میثاق په نهمه لسمه یو لسمه ماده کې د ازادۍ حق د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګ لکه د تلو راتلو ازادي او د سولیز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل دی ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچېرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترېنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا په هغه چې جهیز ستوي
ترنجلې ورکړي په واکه د اسمان له جوړوي د چادرې پخونه جوړوي سرګاکسیونه جوړوي او بیا ورسته دینم کړه چې جره واده کې هغه ور سره وړین دغه جهیز
د بار په کور کې خپل پر خود یادونه نه ویزي اخلي قدم نه ویزي
جهیز چې ناوې ته د واده لپاره جوړوي او د خاون کور ته وړي لرغونتو به تر کومه رسی
ورزنه چې موږ په دې دنیا کې حس شي وی د خپل مور نه یا د خپل نیانه موریدلی د جیس موجود
جیس او کردار د ناوی په راتلونکي ژوند کې سار زخت لري. نن هم دا موضوع سیرو. په پیل کې د جیز او کردار لرغونتوب او ارزښت تم کیګو، بیا د جیز په حق له خلکو په دودونو خبرې کوو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
بسم الله رضا لالیا د ګلونو سرا قدم را واخلا وزړګیا د ګلونو سرا بسم الله رضا لالیا.
قدر من اوردونکو، په افغانستان کې د اکثره دودونو ریښه ډیرو لرغونو زمانو ته ورګرځي. ځینې رواجونه خو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په لږ توپیر سره لیدل کیږي، یا هم کټ مټ یو ډول وي. جیز هغه لرغونی دود دی چې د تاریخ له مخې پس منظر ډیرو پخوانیو زمانو ته رسیږي. په هندوستان کې 25,000 کاله وړاندې ناوې ته جیز برابرېده. ډیر جیز په یاد هیواد کې له قانوني پلوه منع دی، خو بیا هم کورنۍ د لونو د ودونو پر وخت خپله ټوله هستي په جیز کې ورکوي، یا هم له ملاماتوونکي پور سره مخ کیږي. له همدې وجې خو په ځینو کورنیو کې نجونې په کور پاتې شي. په افریقا کې به په لومړیو کې د ناوې کورنۍ یو نغدې پیسې د جیز په نوم زوم ته ورکولې، تر څو ګډ ژوند ورباندې مخکې اوسي. بیا ورو ورو د نغدو پیسو ځای جیز چې د کور وسایل او کالي پکې شامل دي ونیوه. دا دود نه یوازې په افریقا او آسیایي هیوادونو کې، بلکې په اروپا کې هم د وادل اړینو رواجونو څخه ګڼل کېده او لا هم کیږي. د بیلګې په توګه په انګلستان کې هغه کورنۍ چې جای جایداد او ډېرې پیسې ولري لور ته ډېر څه ورکوي. دا چې په افغانستان کې د جیز لرغونتوب تر کومه رسیږي او څه اهمیت لري، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غوټې خاورې څخه پوښتلي دي.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلي، دغه جیز موجود کور کې اقتصاد ښه دی. هغه خپلې لور ته حتی په اوښانو او په کچرو بار جیزونه ورکوي، رنگا رنگ شینه. یوه کورنۍ ده چې هغه اقتصادي مشکلات لري، هغوی بیا لور ته جیز کم ورکوي. دغه شان چې دا اوس نن سبا په دې موږ او تاسو کې رواج دي، دا پخوا په پښتنو کې رواج نه و.
که چیرې پخوانیو زمانو ته ور وګرځو، نو هغه وخت به د جیز هغه درنه برخه کردار و. کردار د کار او عمل په معنا دی. په پښتنو سیمو کې د ناوې د جیز هغې برخې ته وایي چې ناوې د خسر کور ته ډالۍ وړي. د کلیو په خټینو کوټو کې تتې رڼا ته تر نیمو شپو پورې پیغلې د زرتارو او مریو په رنګ کې ډوبې ناستې وي. په نازکو ګوتو او ستړو لاسونو شپه او ورځ ګنډل کوي، بیا ټول کړي او په دسمال کې ونغړي. کله چې ناوې د زوم په کور کې ښکته کړي او د واده شور کم شي، د پلار لخوا ناوې ته د کور ورکړي اسباب میلمنو ته ښکاره کوي چې په دې کې د کردار توکي هم شامل وي. د کردار په شیانو کې نارینه ګنډلې غاړې، ښځینه ګنډونه، ګنډلې کالي، خامکي دستمالونه، په مریو اوبدلې ګنډونه، تزینی توکي، دیوالي پردې، د بالښت پوښونه، د زرتارو غاړې، نارینه او ښځینه جوړې کړې افغاني جامې او نور توکي شامل وي. دا توکي هر کس ته ځانګړي راول شوي وي. د وردګو اوسېدونکي لیلی ما وایي چې د خوښې او خسر د خپلوانو، لیورونو، د لیورونو د ښځو او اندراندو برخه پکې درنوي.
دا ټول آماده